پېښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د بنو خلکو نن یوارې بیا د امن لپاره لاریون وکړل. د پاکستان پارلمان شپږویشتم آئینی ترمیمی بل منظور کړی او د امریکا دفاع وزیر نن د اوکراین مرکز کیف ته رسیدلی دی. خبرونه تفصیل د بنو د تجارانو د اتحادیې په غوښتنه نن په هغه ښار کې زرګونه کسانو په یو احتجاجي لاریون کې حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت د ټینګښت په لړ کې خپلې ذمهوارۍ او ژمنې پوره کړي. په لاریون کې د سیاسي ګوندونو د ځایي مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو، وکیلانو او د مدني ټولنې استازو ګډون وکړ. لاریون ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد وویل حکومت د بنو هغه پولیس او مدني فعالان ګرفتاروي چې د امن لپاره غږ پورته کوي. نوموړي د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د بنو ځینو پولیسو، ځایي سوداګرو او عامو خلکو د سپتمبر پر 20مه هم د ډیویژن پولیسو د مرکزی دفتر مخې ته احتجاج کړی. دندې د ګوښشوي او نیول شوي پولیس سرتیری جمشید خان د خوشي کولو غوښتنه کړې وه، خو پولیسو ویلي چې نوموړی د عام نظم د خرابولو په تور نیولې دی. د بنو د نننی لارون ویناوالو خبرداري ورکړل چې که غوښتنې ونه منل شي نو خپل احتجاج به نور هم پراخ کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د بنو لارون د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. نن ماسپخین محل د کورمه په ژړینه سیمه کې دوه وسلوال وجل شوې دي. په کورمه کې د پوځ یو افسر د نوم نخول په شرط نن مشال اړو ته ویل چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوې دي. مشال اړو په خپلواک توګه د امنیتي افسر د دعوی تصدیق نشي کولای. نو موري البته زیاته کړې چې په سیمه کې د نور وسلوالو د لټون هڅې هم روانې دي. د چارواکي دا هم ویلي چې بیګاش په منځنۍ کورمه کې د نامعلوم وسلوالو پر یو کان حمله کړې او درې کان کیندونکي وجل دي. چارواکي زیاته کړې وجل شوي مزوران د خیبر ضلع ول او د کورمه په مندتی سیمه کې د یو کان ساتنه کوله. په دې اړه کومه وسلوال ډلې تر دې دمه څه نه دی ویلي. د پاکستان پارلمان د غیوات په آئین کې شپږویشتم ترمیمی بل منظور کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د غبل مسوده بیګا اول سنټ ته وړاندې کړ چې د غیوان له درو څخه د دوه برخې غړو په رایو منظور شو. له غیر وروسته د آئین ترمیمی بل مسوده هم پرون کمی سملې ته وړاندې شو. په غیوان کې هم پر بل د حکومتي اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو تر وینا وروسته نن سهار وختي ور باندې رایو واچول شو. د حکومتي اتحاد د یو سل او یوولس غړو تر څنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې اتو او د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو شپږو آزاد وغو د بل په حق کې رای ورکړي. او دا راز د بل ته په کمی سملا کې هم له درو څخه د دوه برخو غړو د رای ورکول کې دوه په نتیجه کې هغه منظور شو. د آئینی پیکیج په نوم د بل کې ویش مادي دي چې زیاتره له عدالتي اصلاحاتو سره تړاو لري. په دې کې د آئینی جرګو جوړول، د هیواد د چیف جسټس او د سپریم کورټ د نورو ججانو د ټاکلو طریقې کار وځ کول او د چیف جسټس د دندې د مودې مشخصول شامل دي. د بل تر مخه دا چارې به د یوې 12 کسیزه پارلماني کمیټه په سپارښتنو کېږي چې پکې به د حکومت ګوندونو تر څنګ د اپوزیشن غوغړی هم شامل وي. د پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین غړو په رایه چونه کې برخه وانغسته. د تحریک انصاف په خانو په پارلمان کې وویل د بل هدف د عدلي واک ختمول دي. حکومتي غړو دا تور رد کړ او بل یې د پارلمان د بالادستۍ یو هڅه وبدله. تمه ده چې د ترمیمی بل نن ولسمشر آصف علي زرداری ته واستول شي چې دغه له دستخط وروسته به د آئین برخه شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړې چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهل شوې دي. معلومه نه ده چې دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا په اړه کافي شواهد موجود ول او کنه. د طالبانو سترې محکمې په خپل بیان کې پرون ویل چې د ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو 9 دوری وهل شوې دي. د 2021 کال لاګست میاشت راهیسې چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي، حکومت یې د ښځو په ګډون ډیری خلک د بیلابیلو دلایلو له امله په درو وهلې دي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو هغه سزا غندلې او د هغوی د بندولو غوښتنه کړې، خو طالبانو هغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین له مشرانو سره د خبرو لپاره نن د اکتوبر پر 20مه کیف ته رسیدلی دی. نوموړی په داسې وخت کې اوکراین ته سفر لري چې دا غیواد پر روسي او هم د انرژي پر تنصیباتو روسي بریدونه دوام لري. د اوکراینی چارواکو په وینا د روسیې په بیگانه حمله کې د یوې 12 کلنې ماشومې په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. د مشال ډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل او په روانه خبرونه کې اوریدونکو ستاسو لپاره په دی او یو شمېر نورو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د بنو خلکو یو واری بیا د امن لپاره لاریون وکړ. د لاریون یو مشر ګډونوالو حکومت غوښتل چې د امنیت د ټینګښت خپله ذمهواري پوره کړي. د پاکستان پارلیمان بیګا وتوانید چې په آئین کې شپږویشتم ترمیمی بل منظور کړي. د چارو ویشتونکي وایي حکومت د اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فریډم ملاتړ په ترلاسه کولو په اسانه بل پاس کړ.
د حکومت سره چې کم اکثریت او د مولانا صاحب کم سینیټران چې باغې حساب سره هغه برابر مطلب ټو تھرډ میجارټي هغه واغسته.
او د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ د بیگانه مشاري او ګډونوال خوښ دی چې په خوندورو شعرونو کې د کار خبرې واورېدې.
ما شاعری د غنزی ګل تر اغلی وو خون مزنی واخسته. شاعر دی غوی ویناوی ولسته ورسوي ډیر څه نزدکیږي.
هیله د مشال رادیو سره اوسه. رب شولنی رپورټ ته د بنو د تجارانو اتحادی په غوښتنه نن په ښار کې زرګونه کسان په ولارون کې غونډ شول. حکومت یې غوښتل چې د سیمې د امنیت د ټینګښت په لاره ذمهواري او ژمنې پوره کړي. په ولارون کې د سیاسي ګوندونو د ځای مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو وکیلانو د مدرن ټولنې فعالانو ګډون وکړ. لارون ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد له حکومت وغوښتل چې د جمشید خان په نوم د یو پولیس والا تر څنګ د بنو امن پاسون یو بل فعال چې حکومت نیولې زر خوشې کړي. د بنو تاجرانو ځایي خلکو 13 جولای میاشت هم د امن په نوم یو احتجاجي پرلت وهلی و چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورته ورغلی و. ژمنه یې ورسره کړې وه چې د پرلت ټولې غوښتنې به منل کېږي. خو د نننی لارون مشرانو وویل چې حکومت د امنیت د ټینګښت خپلې وعدې نه پوره کوي. صوبایي حکومت د بنو د لارون د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. عمر وزیر معلومات راکوي.
متحده انجمن تاجران د سیوری لاندې بنو کې ځایي ولس د امن ټینګښت لپاره بیا امن پاسون په نوم لاریون کړی چې زرګونه خلک بنو ښار په ریټي ګیټ کې جمع شول. دوی وایي چې د جولای 19 امن پاسون پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ورسره د امنیت ټینګښت او نورو غوښتنو پوره کولو ژمنه کړې وې چې پوره نشوې. خو د هغې پس یې د امن لپاره غږ پورته کوونکي حکومت پولیسو نیولي. د غلاریون کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو وکیلانو او سیاسي ولسی تحریکونو مشران کارکونان هم شامل ول. لاریون کونکي وایي چې امن ټینګ نشي او په 1300 کې امن لاریونونو کې ګډون کونکي چې حکومت گرفتار کړي هغه خوشي نشي نو لاریون نور هم غزوي. د بنو امن پاسون په اړه حکومت لاسه دریز نه دی وړاندې کړی. خو د دی وړاندې لاریون پس خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور لاریون کوونکو ته وینا کې ویلي ول چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې. خو د تازه لاریون مشران وایي چې تر اوسه هم امن ټینګ نشو. د دوی سره شوې ژمنې لا پوره شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
نن د خیبر پښتونخوا د ټانک خلکو د 13 اونۍ د خیبر جرګې په تایید لاریون وکړل او د خپلې سیمې د امنیت غوښتنه وکړه. د لاریون منتظمینو وویل د ټانک خلک نور د نامنۍ له پیښو په تنګ راغلي دي او دا چې د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو لپاره به تر خپله وسه کوښښ وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا بدل شوې هغه جرګې د پاکستان پوځ او هم وسلوالو ډلو ته 2 میاشتې وخت ورکړی دی چې د پښتنو له سیمو ووځي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د ټانګ کمن جرګې یو مشر ندیم عوام دوست د دغی پاسون په باراکشه مشال ریډیو ته ویایي. خیبر پښتانو جرګې له طرفه د ټانګ ضلع د پورا ټاکلای شوی مشر نصیر احمد د ټانګ کولسی پاسون غوښتنې په باراکښې ویایي. د اکتوبر په 14 په خیبر ضلع کښې د پښتنو جرګې پریکړې کښې د پوځ او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او د داعش نه د خپلې سیمو نه د وتلې غوښتنه کړې. د وسلوالې ډلې له طرفه د پښتنې جرګې غوښتنې په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي او نه د پاکستان حکومت د پښتنو جرګې پریکړې په باره کښې لیا څه ویلي دي، خو دا دې هم یودوي چې د روانې میاشت د اکتوبر په 16 د پاکستان مرکزی حکومت په یوه نوټیفیکیشن کښې د ترهاګرۍ مخنیوی قانون لوندې په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرون د پاکستان حکومت له طرفه لګولي شوي تورینه رد داوی او ویایي چې د دوی مبارزه و تر هغې وخت پورې روانه وي چې تر څومره پورې پښتنو ته په خپلې سیمو کښې امن سارا خپل حقوق ورکړی شوي نه وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خپرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
پاکستان پارلیمان پرون په داسې حال کې د 16 آئینی ترمیم منظوري ورکړه چې وفاقي اتحادي حکومت د دې لپاره ضروري، یعنی د پارلیمان په درو کې دوه برخې څوکۍ نه لرلې، خو په دې لړ کې د حکومت مخالفه ګوند جمعیت العلماء اسلام فی او د پارلیمان ځینو نورو غړو د آئینی ترمیم ملاتړ وکړ. په دې آئینی بدلون کې ټولې ویش مادې دي چې زیاتره د عدالتي اصلاحاتو سره تړاو لري. په دې اړه تفصیل اسلام آباد زموږ د خبریال راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان ائتلافي حکومت په 16 اکتوبر د مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام په ملاتړ په آئین کې 16 بدلون وکړو. حکومت ته تېرې یوې میاشتې راسې د دې آئینی ترمیم لپاره د ګوندونو ملاتړ ترلاسه کولو هڅې کولې. په آئینی ترمیم کې 8 مادې دي چې زیاتره یې د عدلیې سره تړاو لري. په عامه توګه یو قانون یا په آئین کې د بدلون بل په قومي اسمبلۍ کې منظوریږي او له هغې په سینټ ته لیږل کیږي، خو دا آئینی ترمیم لومړی په سینټ کې منظور شو او بیا د شپې ناوخته قومي اسمبلۍ ته وړاندې شو چې غونډې تر سهاره دوام لري. د سینټ غونډه د چیرمین یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشوه. آئینی ترمیمي بل د قانون وزیر اعظم سردار اعظم نذیر تارر وړاندې کړو. د حکومتي ګوندونو 40 سینیټرانو نه علاوه 40 آزاد غړو او د حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام 500 او د بلوچستان نېشنل پارټۍ 2 غړو هم د بل په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیهنګار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په قانون کې داسې څه بندیز نشته چې یو بل د لومړۍ قومي اسمبلۍ منظور کړي او بیا د سینیټ ته ولیږل شي.
ډېر مقومانه شوی دي چې مخکې یو بل چې کوم دی دا سینټ منظور کی او هغه بیا قومي اسمبلی ته راشي. صدنوی خبره دان دا باقی د منظوري خبره تاسو وکړنو په سوشل میډیا باندې مونږ قتل په مین سټریم میډیا باندې مونږ قتل چې یاره په دې کې ډیفیکشن بوشي تحریک انصاف ګوند چې کوم دی نو سنومونه هم میډیا ته جاری کړي دغه شان چې دا کسان زموږ منحرف شوي دي. نو هغه دوه سینټران خو یو تاسو هم ولیدل او مونږ هم ولیدل چې هغه ووټ دغه نه کو او ووټ یې وانه چو د حکومت سره چې کم اکثریت د مولانا صاحب کم سینټران چې نو دا غي سره چې کلا کلکولیشن مونږ حساب خو باغه حساب سره برابر مطلب 2/3 میجورټي هغه واغسته.
د کمی اسمبلی غونډه د سپیکر ایاز صدیق په مشرۍ کې پیل شو. په کمی اسمبلی کې هم آئینی ترمیمی بل نظر تر وړاندې کړو. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب او بریسټر گوهر په بل نیوکه وکړې او تورې ولګولو چې د دې د منځر دوسر به د عدلي خپلواکي ختم شي. خو نظیر ترړ او د دفاع وزیر خواجه آصف دا د پارلیمان د بلدستۍ هڅه وبلله. د حکومتي ګوندونو یو سل یولس او د جمعیت علما اسلام اتو غړو نه علاوه شپږ هغه کسانو هم د بل په حق کې رایه ورکړه چې د تحریک انصاف مشرانو ادعا کوله چې د دوی د ګوند غړي دي او حکومت ته فشار لاندې راوستې دي. خو د حکومت وزیرانو وویل چې دغه کسانو په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي دي. د آئین ترمیم دپاره په کمی اسمبلی کې 224 رایې پکار وې. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر همایون کسی ډوکیټ ته آئینی ترمیم په حق له مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې آئین سازی هم د شخصیاتو دپاره کیږي او په مستقل بنیادونو نه وي.
څه ترامیم شم دي او څه چې دي هغه تاواني هم دي. تاواني دا دي چې اوس د سپریم کورټ چیف جسټس چې دی دا به حکومت سلیکټي د درې سینیئرس هغه سړی به چیف جسټس راځي چې دا حکومت په ګډ بوکس کې. نو دا خطرناک خبره د جوډیشری پاک له باندې لابینګ به کیږي. جسټسان به هم لابینګ کوي چې د چیف جسټس جوړ شي لکه د آرمی چیف چې لګیا دي لابینګ کوي. اوس که سینیئرټي والا فارمولا شي نو دا کیسې به سر ختم شي کنه. نو دا چې دی هغه لابینګ دغه دا چې دی په ادارو کې دا تاواني د ادارو کې خلک ډلبندي کوي.
په نوې مدر شوی آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ تججانو ټاکون کې ادارې جوډیشل کمیشن جوړښت هم بدل شوی دی او د پارلیمان د غړو برخه پکې زیاته شوې ده. دغه شان د سپریم کورټ چیف جسټس به د ریټایر کېدونکو چیف جسټس نه پس مشر جج نه جوړیږي بلکې د پارلیمان یو دولس کسیزه کمیټې به د درې مشرانو ججانو له ډلې د یو نوم غوره کوي او وزیر اعظم به هغه د ټاکلو لپاره صدر ته لیږي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله ټاکل شوې ده او د آئینی او سیاسي مقدمو د اورېدنې لپاره به هم بیل بینک ته جوډیشل کمیشن په خوخه جوړیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اردوونکو پرون د خیبر پختونخوا په ول ضلعو کې د بلدیتی حکومتونو د خالی څوکیو ډکولو لپاره ضمنی انتخابات وشول. د په صوبه کې د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي مشال ډو ته ویلي چې هغه انتخابات په پورمنه فضا کې شوې دي خو لا هم سرکاري نتیجې مخې ته نه دي راغلي. تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
د خیبر پختونخوا ټاکنو د کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې ضمنی ټاکنو کې هیڅ قسمه بد پیښه مخې ته نه ده راغلې او د سرکاري او حتمی نتیجو راتلو کې لا وخت شته دی.
نو دا تقریبا موږ سره چې کوم ډیټا راغلی دا نو په هغه کې د هغه مطابق موږ سره ټوټل امیدواران چې کوم نو 153 او 260 پولینګ سټیشنز مجموعي تور باندې په پولینګ ډېر پرمنو شو.
دا ټاکنو د کمیشن په وینا د ضمنی بلدیاتی ټاکنو لپاره د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 3,15,600 ده چې پکې 1,15,000 زنانه او 1,80,000 نارینه ووټران شامل دي. د ضمنی انتخاباتو لپاره په صوبه کې په حساسو پولینګ سټیشنو د حالاتو څارنې لپاره سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې شوې وې. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پیښور د دریو تحصیلونو په 1,500 کې 4 آزاد امیدوارانو او 1 د جی یو ای فی حمایت یافته امیدوار ګټلې ده. د الیکشن کمیشن په وینا چې په سرکاري نتیجو کې به وخت لګي. د نوخار خودریزی یونین کونسل نه منتخب شوی امیدوار شاین شاه مشال ریډیو ته ویل چې اړوند دي نه ورته د فنډز او د اختیاراتو ستونزې دي خو بیا هم غواړي چې په محدودو وسایلو کې د کلی خدمت وکړي.
مثال ټیمه دی هسپتال دی نور ځایونو کې کوم محکمو کې مونږ کارونه په خپل ذاتي طور کولی شو
د خیبر پختونخوا بلدیاتی نمائندگانو د فنڈز د نشټوالی او د اختیاراتو منتقلی او د تنخواګانو لپاره هم وار په وار احتجاجونه کړي. روان کال د ستمبر په درېمه د بلدیاتی نمائندگانو د اتحادی مشرانو ته وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور باور ورکړیو چې د لوکل ګورنمنټ اکټ 2019 به بحالوي. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په صوبه کې په دوو برخو کې بلدیاتی ټاکنې کړې وي. د لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتی حکومت د شمیرو تر مخه په ټوله صوبه کې 131 سیټي او تحصیل کونسلې او 12,214 ویلیج او نایبرهود کونسلې دي چې پکې 21,000 نه زیات بلدیاتی نمائندگان منتخب شوي وو. په کال 2019 کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د صوبایي اسمبلی نه یو اکټ پاس کړو چې تر مخه د ترقیاتی فنډ د تقسیم اختیار بلدیاتی نمائندگان ته ورکول وو. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستانو یووالی کمیټې بلوچ یکجهتی کمیټې ویلي دي چې په وروستیو کې ورته د فعالیت لپاره حالات دومره سخت شوي دي چې د ورکو نیول شو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کمیټې غړو مدني فعالانو پرون د کراچۍ پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیوله او ګڼ احتجاجیان یې گرفتار کړل. د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال وړي ته ویل چې په تیرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر 40 زیات بلوچ فعالانو پولیسو د پولیسو ترګرایز څنګه نیولي او سوله ییز احتجاج ته هم نه پریښول کیږي. د سند حکومت له بلوچ سګریستي کمیټې د مخکښانو داو او تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې ورو.
بلوچ یکجهتی کمیټې او مدني فعالو د اکتوبر په شلمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله خو پولیسو یې مخه ونیول او په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي ونیول. د احتجاج په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو څو ورځو کې یوازې په کراچۍ کې تر 40 زیات بلوچ ځوانان پولیسو او سیټیډي پورته کړی دي. نوموړي وویل چې اوس دوی پر امن احتجاج کوي نو پولیس هغوی ته هم نه پریږدي. اوس مهال عجیبه صورتحال دا دی چې د پریس کلب ټولې لارې دوی تړلې دي. موږ د خپلو هغه زده کوونکو لپاره غږ پورته کوو چې سی ټی ډی پورته کړی دي. د اکتوبر په 14 د کراچۍ ګلشن اقبال څخه 8 بلوچ زده کوونکي سی ټی ډی د یو فلیټ نه پورته کړی دي. اوس موږ او د هغو کورنیو ته د پر امن احتجاج حق هم نه رکوي. دا لوی ظلم دی. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې د کراچۍ ترڅنګ په بلوچستان کې هم په یو اونۍ کې 15 نه زیات کسان سی ټی ډی پورته کړی دي چې زیاتره پکې زده کوونکي دي. د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی اس ایچ او سجاد علی بیا مشال ریډیو ته ویلي بلوچ یکجهتی کمیټې د احتجاج لپاره د سن حکومت نه اجازت نه واخیسته او بیا پولیسو د پریس کلب لارې ځکه وتړلې چې تحریک لبیک پاکستان د احتجاج اعلان کړی وو چې پولیسو ورته لارې بند کړی وي. د پولیسو په وینا چې د بلوچ یکجهتی کمیټې 15 کسان د پریس کلب مخې نه نیولې دي. په کراچۍ کې د احتجاج په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشري فوزیه بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې په چینایانو د بری درستو د بلوچ ځوانانو زده کوونکو د نیولو لړۍ بیا پیل شوې ده. ځکه دوی د دې پر ضد د کراچۍ ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. دا وایي چې د نیول شوي کسانو د مقدمې لپاره پولیسو ته ورځي نو هغوی مقدمه هم نه درج کوي. پولیس ورته وایي چې موږ د خپلو کسانو په ضد مقدمه نه درج کوو. د کراچۍ هوایی ډګر بهر د بری درستو د بلوچ زده کوونکو په نیولو کې تیزی راغلې ده. موږ د سور زوره هسې د کراچۍ په پولیسو تاڼو ګرځو خو پولیس راته هیڅ معلومات نه راکوي او چې موږ دلته پر امن احتجاج زرا چو نو مونږ احتجاج ته هم نه پرېږدي. تر اوسه د سی ټی ډي پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د سن صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د اکتوبر په 13مه له جیو نیوز سره په خبرو کې یوازې دومره ویلي وو چې سی ټی ډي پولیس د کراچۍ په هوایي ډګر د چینایانو په قافلې برید کوونکو ته ډېر نږدې رسېدلي دي. نوموړي په دې اړه نور معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 6مه د شپې د کراچۍ هوایي ډګر بهر د چینایانو په یو قافله ځانمرګي برید شوی وو چې پکې دوه چینایانو په ګډون درې کسان وژلي شوي او 12 نور جوبل شوي وو. بلوچ بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دغه 14 ذمہواري منلي وه او دا وایي کړي وه چې د چینایانو انجینرانو او پانګوالو په قافله باندې ځانمرګي برید کړی دی. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د بلوچ یک جهتي کمیټې پلویانو په نیولو او تشدد بیا مدني فعالو هم سختې نیوکې کړي دي او د پولیسو دا عمل یې د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پولیسو لخوا په بلوچستانو د تشدد په اړه بیا مدني فعال او د کراچۍ په کارخانو کې د کواریکخو اتحادیه مشر ناصر محمود بیا مشال لیډیو ته وویل پولیس یوازې د احتجاج کوونکو لارې نه نیسي، ورسره صحافیانو لارې هم بند کړي دي. نوموړي په وینا چې په تېره یوه اونۍ کې پولیسو د کراچۍ پریس کلب لارې درې ځله وتړلې.
حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں نے مارشل لا پی
دی وای. حقیقت دادے چې ما د مارشل لا وخم لیدلې دي. هغه محال هم دومره ظلم او جبر نه وو کوم چې وسته د پریس کلب لاري تړلې شوې دي. په جرنالستانو بندیزونه لګول شوې دي. خلک پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي او بیا بلوچستان خو بالکل نه پرېږدي. مظاهره کوونکو د بلوچستان او سن حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په تازه ورځو کې پورته کړې شوې بلوچ زده کوونکي دي را خوشې کړې شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا.
د خیبر د لنډی کوتل سیاسي مدني فعالان او مشالړو ته ویلي چې د بجلی زیات لوډ شډینګ او د کم وولټیج له وجې دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی درز ویلي چې ټیوبلونه بند دي نو په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. بلخوا کبالي ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکی سراج خان مشالو ته ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د کبالي ضلع د بجلی په مت کې ورته نغدې پیسې ورکولې خو 2040 کال لپاره نه دي ورکړي. ورته ویلي دي چې د کبالي ضلع ولس پوس د بجلی بلونه ورکوي او په کومو سیمو کې چې د بجلی بل څوک ور نه کړي نو هغوی ته به پوره بجلی نه ورکول کیږي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د لنډی کوتل یو سیاسي فعال او ویلج کونسلر اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وایي چې هلته د بجلی په لوډ شیډنګ کې زیاتوالی راغلی او لسې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړای.
په تحصیل لنډی کوتل کې د بجلی مسله ډیره زیاته شوې ده او ورسره د اوبو مسله ډیره زیاته شوې ده. بجلی چې دا په نیمو علاقو کې 24 او په نیمو علاقو کې 48 کټینګ شي او 48 پس چې کومه بجلی راشي په هغه کې هم بیا نیمه نیمه گھنٹہ چې دی بجلی نه او د بجلی د وجه په ډیرو ځایو کې اوبو مسله جوړه شوې ده او مونږه انتظامیه نه منتخب نمائندگانو نه حکومت نه دا مطالبه کړو چې د بجلی مسله او د اوبو مسله کې مکمل دلچسپی وخلی.
یو مدنی فعال هجرت پردای وای چې تیر سور زورای سی پلند کوتل کې د بجلی وولټیج هم راکم شوی او د بجلی د نشټوالي لامل ټیوبویلونه بند شوی او خلک د اوبو قلت سره مخ دی.
وولټیج کم وي نو دغې په وجه باندې دلته چې څومره ټوبیلونه وي د څښاک اوبو انتظام دی نو دا په بجلی باندې دی. نو چې کله بجلی نه وي نو بیا ظاهره وو چې دلته د اوبو ډېره غټه ستونزه پیدا شي. چونکې لنډی کوتل غرایزه سیمه وو دلته د ګیس سهولیات هم نشته نو لږه بجلی هم چې روشي خلکو ډېر کار پرې کېږي. خو بیا په ژمي کې دغه لوډ شیډنګ دورانیه چې کومه د 48 ته 72 ته هم ورسېږي.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند سراج خان مشال ریډیو تھا په یو استولی پیغام کې ویلي چې په خوابه وفاقي حکومت دوی ته د کبالي زلو د بجلی په مت کې روپۍ ورکولې خو وسې نه ورکوي او دوی ته ویل شوی چې دې نه پاس به کبالي زلو ولس په خپل د بجلی بل خلاصوي او چې په کوم سیمو کې د بجلی بل څوک نه ورکوي نو غوي ته پوره بجلی نشي ورکولای. د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې په کار ده د ورځې خواوشا شپږو ساعتونو پورې بجلی ورکړل شي چې دوی پرې بنیادی ضرورتونه پوره کوي او د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کیدونکو دی د خبرونو لنډیز په درته وباورو. د بنو د سوداګرو اتحادیې په غوښتنه په هغه ښار کې زرګونه کسانو په احتجاجي لاریون کې حکومت وغوښتل چې د سیمې د امنیت د ټینګښت په لړ کې خپلې ذمهوارۍ او ژمنې پوره کړي. په لاریون کې د سیاسي ګوندونو ځایي مخکښانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو، وکیلانو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ. لاریون ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ عبدالصمد وویل حکومت د بنو هغه پولیس او مدني فعالان ګرفتاروي چې د امن لپاره غټ پورته کوي. نوموړي د نیول شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د بنو د ننني لاریون مینهوالو خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شوي نو خپل احتجاج به نور پسې پراخ کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د بنو لاریون د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نن ماسپښین مهال د کورمې په ژړینه سیمه کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په کورمې کې د پوځ یو افسر د نوم نښولو په شرط نن مشال اډو ته وویل چې هغه وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. مشال اډو په خپلواکه توګه د امنیتي افسر د دې دعوې پخلی نه شي کولی. نوموړي البته زیاته کړې چې په سیمه کې د نورو وسلوالو د لټون هڅې هم روانې دي. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې هم تر دې دمه څه نه دي ویلي. پاکستان پارلیمان دا غیواد په عین کې شپږشتم ترمیمی بل منظور کړی دی. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ دا بل مسوده بیګا اول په سنټ کې وړاندې کړ چې هغه ځای تر منظوري دورسته بیا په قومي اسمبلی کې پیش شوه. هلته هم له درو څخه د دوو برخې غړو پر رایو دغه بل منظور شو. افغانستان طالبان د حکومت سره محکمه خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهل شوی دي. معلومه نه ده چې دغه کسانو جرم چا ثابت کړی او یا په اړه کافي شواهد موجود ول او کنه. ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو دې ته ورته سزاګانې د طالبانو حکومت دې ته ورته سزاګانې غندلې او د هغوی د بندولو غوښتنه یې کړې ده، خو طالبانو هغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین له مشرانو سره د خبرو لپاره نن کیف ته رسېدلی دی. نوموړی په داسې وخت کې اوکراین ته سفر لري چې دا هېواد پر روسي او انرژۍ پر تنصیباتو روسي بریدونه دوام لري. مشال ریولن خبرونه اوس یو بل موضوع د ترکیه یو مذهبي مشر فت الله ګولین په درې اتیا کلنۍ کې په امریکا کې مړ شوی دی. هغه لوګ دی مدیر اسې په امریکا کې میشتو. د ګولین او د نوموړي تحریک خدمت سازمان په اړه تفصیل داود خټک را کوي چې د بی بی سی له یو رپورټ یې ژباړلې او برابر کړی دی.
د ترکیه یو مذهبي مشر فتح الله ګولین چې د اولس مشر رجب طیب اردغان د حکومت پر ضد په بغاوت تورن وو په درې اتیا کلنۍ کې په امریکا کې په حق رسیدلې دي. ګولین چې یو با اثر مذهبي مشر بلل کېده له 2018 راهیسې یې په امریکا کې د خود ساخته جلاوطنې ژوند تیروه. د بی بی سی په وینا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان په خاغلی ګولین په 2018 کې د حکومت ضد د ناکام بغاوت تور لګولې وو. فتح الله ګولین د ګولین تحریک مشر وو چې په ترکیه او د نړۍ په نورو برخو کې ګڼ شمیر مسلمان پلویان لري. د بی بی سی په وینا د ګولین د شهرت وجه د نوموړي د ترکیه د ځوان نسل په اړه نظریاتو چې تر مخه یې ځوان نسل لار ورکه کړي او تعلیم هغه څه دي چې ځوان نسل بیا لارې ته راګرځول شي. هغه په اسلام کې د برداشت او مهنت درس ورکو. د بی بی سی په وینا د ګولین تحریک چې په ترکیه کې د حزمت یا خدمت په نوم پیژندل کیږي په هغه هیواد کې د سکولونو پرانستلو لارې مشهور شو. وروسته یې دغه تعلیمي ادارې په ټوله ترکیه او نړۍ کې پرانستي. که څه هم حزمت یا خدمت په یو وخت کې د ولسمشر طیب اردغان اتحادی وو، خو په 2014 کې حکومت د ګولین د تحریک پر ضد کارویانې پیل کړې چې د سکولونو بندول پکې شامل وو. او په مئی 2018 کې یې حزمت یا خدمت وروسته له هغې ترګر تنظیم وګرځو چې د ګولین پلوي پولیس افسران د اردغان د پلویانو پر ضد په کارویانو تورن کړل شول. له هغې دوه میاشتې وروسته د ترکیې د پوځ یو شمېر افسرانو هڅه وکړه چې د اردوغان حکومت راچپه کړي، ځکه چې د دغه افسرانو په فکر د دوی مقصد د ترکیې له جمهوریته دفاع کول. دغه هڅه بریالی نه شوه او د پوځ هغه برخه چې بغاوت یې کړی و سلامي شول. که څه هم د ترکیې حکومت په ګولین د بغاوت تور ولګو، خو نوموړي دا تور رد کړ او د حکومت ضد پوځي کودتا د هڅې غندنه یې وکړه. زرګونه پوځیان او لوړپوړي پوځي افسران او نور سرکاري چارواکي د دغه ناکامه کودتا په تور ونیول شول. په دغه وخت کې فتح الله ګولین په امریکا کې استوګن و، چرته چې نوموړی د 1990 راهیسې اوسېده. که څه هم ترکیه له امریکا غوښتنه وکړه چې ګولین ورته وروسپاري، خو د بی بی سی په وینا امریکایي چارواکو له ترکیه د ثبوتونو غوښتنه وکړه. فتح الله ګلین تر مرګ بیا هم په امریکا کې پاتې شو.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او د سیاست کې لا کرای څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا بیو غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولوال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو جناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې ډلې یا ګروپ یې لمنځه وړی دی چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شي افغانانو ته مرجوب لاړولې وه. طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه تایید کړی چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په غور کې د هغه ګروپ پر ضد عملیات مخته وړل. د سپتمبر پر 12مه د غور او دایکوندی ترمنځ پر په کرودال کلی کې د وسلوالو بریدګرو په ډزو لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي ول. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوند چې د سپتمبر په 12مې په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانانو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلي لپاره غور ته تللي. د غوشیا افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرنی غبرګونونه هم پارولي وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وحشتناک برید بللی و چې په خبرې د نړیوالو جرمونو نښې پکې لیدل کیږي. هغه د دغه برید هر اړخیزه څېړنه غوښتې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې د دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړه. که څه هم مجاهد نه دی ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو لسیمې معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوي دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبری کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څنګه د رهبری په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سره بیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنگیالي له افغانستانه تیښتې تاړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیمه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت ویلي دي چې هغه صوبې ته په تیرو څوارلس کلونو کې د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 5.5 ارب روپۍ ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع په ځانګړې توګه او نورې سیمې هم په عمومي توګه د تاوتریخوالي د مخ په زیاتېدونکو پیښو ښکار دي. دا چې دا پیسې څه ډول خرچ شوی دی، خرچ کړل شوی دی او تر هغه په پیښو کې کمی ولې ناراضي. په دې اړه زموږ همکار شبیر احمد جان د چارو لښتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مرکزی حکومت نه ګیله لري چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوی ته فنډونه نه ورکول کیږي او صوبا په کم وسایلو سره د ترهګرۍ ضد جنگ مقابله کوي. خو د صوبې د خزانه وزارت لخوا صوبای سملې کې جمع کړی شوی رپورت ښایي چې کال 2013 راسه تر مارچ 2023 پورې صوبې ته سباندې 1500 ارب روپۍ ملو شوې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه سره کارکونکي خبریال حق نواز وایي د مرکزی حکومت دغه سباندې 1500 ارب روپۍ نه سربېره 1300 کلونو کې د امریکا خواهم پاکستان ته د ترهګرۍ په مت کې 33 ارب ډالر ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې کچري حکومت د ترهګرۍ ختمولو لپاره سنجیده نه شو نو موجوده وخت کې خو صرف خیبر پختونخوا او بلوچستان ځینې سیمې ردی نه اغېزمنې دي، خو اندېښنې څرګند کړې چې د ملک نورو برخو ته به هم وغځېږي.
خیبر پختونخوا موږ وګورو ترهګرو سره چې کومه اسلحه په لاس کې ده او کومه ټکنالوژي ده او دلته کې زموږ د پولیس نو هغه مقابله نه کېږي. نو ما ته ښکاري داسې نه شیرا په صحیح مانو کې هغه پیسې خیبر پختونخوا ته میلاو وي او که میلاو وي نو په صحیح ځای باندې هغه څنګه استعمال شوي دي. نن هم ستا مطلب که امنیتی ځواکونه دي که پولیس دي هغې لپاره د وسلې هم کموالی دی او اوس هم مطلب دا دی که توجه نه ورکول کیږي نو د هغې زیان او نقصان به د غونډ ملک ته وي، ځکه چې دا جنگ اوس په دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې روان دی. که چېرې د ملک نورو برخو ته لاړ نو بیا به وخت تیر وي او زما په خیال د دې زیان به بیا ډېر زیات ټول ملک ته به هم وي.
نوموړی وایي خیبر پختونخوا او بیا دی کې ورګډه شوي قبایلي ضلعو کې په 1300 کلونو کې غټ مالي او ځاني زیانونه شوي دي. باید ترهګرۍ جړل وسترو لپاره د دې سیمې ولس او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي. خبریال او شنونکي لحاظ لی وایي چې د NFC 1% هر کال خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ مت کې ورکول کیږي، خو د پولیسو توان زیاتولو او یا د دوی لپاره نوي او جدید آلات اخیستلو لپاره نه کارول کیږي.
کله اووم NFC اوارډ کې دور نو د خیبر پختونخوا هغه وخت کې د حکومت غړی حاجی عدل دغه په کوششونو سره دا فیصله وشوه چې ترهګرۍ نه ډیر زیات متاثر دي نو چې څومره مجموعي آمدن دا غیو فیصد به خیبر پختونخوا لور کړی کی دا په 2010 کې تقریبا 14 ارب روپیه او دی وخت کې پروان کال کې دا 107 ارب روپو ته د کالو رسې په دغه بد مرغه دا پیسې د پولیس د استعداد بڑھاولو همت کې په صحیح توګه نه دي استعمال شوی، نه خو د پولیس استعداد هغه شان بڑھاو شو بلکې د پولیس شمیرې سیوا شو ولا او د شمیرې سره د هغوی د تنخواګانو بوج په حکومت سیوا را لیکنو د بد مرغه دا 1500 ارب روپیه د پولیسو په تنخواګانو کې خو دې خو د پولیسو کم ٹریننگز دی او د پردالاتو خریداری د هغه په مات کې دا نه دی استعمال شوی.
پر خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور سو سواره او بیا وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم 13 میاشم دا خبره تکرار کړي چې وزیر اعظم شهباز شریف اجمنه کړي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې کمی چې د ترهګرۍ تر ټولو زیات اغزمن دي ورته به خصوصي ګراند د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ورکول کیږي. خو مزمل اسلم او صوبای حکومت وای مرکز په دې وبلا هیڅ خپل اجمنه نه پوره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
وردین کو تاسو مشال لوت کوږي د اکتوبر ولسمه د غربت ختمولو ورځ پتوګه یا د غربت د خاتمه د نړیوال ورځ پتوګه ولمنځل شو چې مخه د بیوزله خلکو د ژوند حقولو لپاره اقدامات کولو یا په دغه اړه یو بحث ته ادامه ورکولو. د په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره په پښتون میشتو سیمو کې ډیری خلک د خوړو، تعلیم، صحت او روزګار په څیر اسانتیاو خدماتو ته لاسرسی نه لري. په پښتون میشتو سیمو کې د غربت او بېوزلۍ څه حال دی؟ ځواب یې د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
مالدارو خلکو بچی چې کم دی هغه په پرایویټ سکولونو کې سبقونه وایي. په ګرالو کې زموږ بچی چې کم دی نو 3 کیلومیټره مزل پیاده کوي سرکاري سکولونو ته راځي، بوټان ته غواړي، په چپلو کې ځي، غربت د لاسه.
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو ریکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته ویل په موجوده ګرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیرا غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اکتوبر 11 په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منزل کیږي چې د عادلانه، سوله ییزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقونو لپاره کار کوونکي عمران روان ټکر مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې پتیرو کلونو کې د غربت کچا د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثره شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه چې ده نو دا د ترهګرۍ شکار شوې ده، ورسره ورسره دا سیمه د مختلف وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 50 لکه هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانې پکار، د انفراسټرکچر ډیولپمنټ پکار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو د هغې په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثره شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چې کوم لکیره ده نو هغې نه لاندې راځو او بره نه ځو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 10مه په یو تازه رپورت کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چرسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار ان کې ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو ته ویل د تعلیم باوجود ډېر خلک بے روزګار دي چې د غربت د زیاتېدو یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کېږي نو سیوا کېږي، ځکه چې یو خو د هنر کمې دي، بل د تعلیم کمې دي. تعلیم کمې اوس هغه سي نشته، مخکې به تعلیم د خلکو دومره نو نوکرې باندې زیاتې وي. اوس که تعلیم شته هر مور پلار خپل باندې نه خرطېره کېږي، بچي باندې سبا کوئی خو نوکرې وطن ملاويږي. او د غربت خو انتخاب کم خلق دی او مجبور دی او سپید پوش دی چې هغه چاته ویلې نشي چې کوم کار د خوراک د پاره سره ترت نه لګي. دونه سشتنه چې موږ ماشومان ته پاخو کو یا غټ ته پوخو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس بنوم د ادارې د مې میاشتې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په 13-15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په 3 ماړو صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پښتونخوا کې دی. رپورت ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتله د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوهران مشال ریډیو ته ویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر آسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمې خصوصي د قبایلي علاقې دي، دلته ډېر غربت دی. او دلته چې کوم ان ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو لپاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي نه غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 500 روپۍ نه ورځ د هغه معاش یو بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خل دي دا بالکل یعنی په خوراک پسې حیران دی ایران پاتې دي، ځکه چې کوچر د هغوی بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړې ته پوس وکړي نو هغه د دې د وس نه بهر وي. نو لکه ډېره ګراني ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جونو سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي، دا پښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند اسمبلی لغړی صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبرو دا چلو چلو اسلام آباد چلو 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 لاہور چلو بلا خوسا داسی خاص ایجنڈا نشتا چی راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوسا داسی اس خاص پروجیکٹ نشتا چی سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یو میاشنا اسمبلی سیشن ہوم چکم دے صرف دے ادارو خلاف ہو دے تقریرو نو باندے وہ ایون کی پا اسمبلی کی بمونگا سخبر آواز چتول اگا ہوں پکے
خود. خیبر پختونخوا حکومت ویان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي، روزګار او سکل بیسډ ایجوکیشن کار کوو، په هغه باندې سلسله کې زمونږه وفاقي یو اداره ده ټیفټا یې سره یو ځای لګیا یو مونږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي هغې کې آی ټی سکلز دي دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل مونږ نرسز ته ټریننګ ورکو چیسټر یونیورسټي کریکولم مطابق ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکو خلک د غربت په وجه به خپل علاج نشو کولی زمونږ order a check on flagship some scheme that, that is a health card arimat ke mang khalko da ilaaj sahulat par ko
کارپوهان وایي د هیواد د غربت د کچې اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملي کولو ته ضرورت دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پردی سربیرا اونیزی خبرونه هم در توڑان دی کوي. موږ د روختیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توڑان دی کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اردوونکو نږدې هر کال سیلابونه د خیبر پختونخوا په سوات کې ډېر زیان اړوي. کارپوهان د دې یو وجه موسمي بدلون او بل د ځنګلونو د وهنو او ځنګلونو د ونو وهل ګڼي. د منګور یو سړی کوښښ کوي چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سوات ښکلا لا نور زیاته کړي. دا سړی مولوي فضل وهاب نومیږي چې په یو ځایي جومات کې د امامت تر څنګ له 2010 زیږیز کال راهیسې له 10,000 څخه ډېر بوټي لګولي یا کرلي دي. له هغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دې کار ته څنګه مخه کړه.
کلائمیٹ چینج باندې مونږ کار کوو.
موسمی
تبدیلیاں چې کمی راغلی دي او را روان دي، نو خاص کر د 2010 نه په دې خو باندې چې کله هغه سیلاب راغی، نو هغه مونږ له سبق راکو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفتو می، خو په دې کې د انسانانو خپل څه کردار وي. نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی تور باندې، نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې مونږ د قدرت په نظام کې سا ردو بدل کړی دی، سګوتی وهلی دی چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړی دلته زمونږ ځنګل وي او داغه به درې کټای شي. داغه د لاسه دا کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو د کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمانه کوم څومره بوټی به لګولي کم کم زو لګولي دي
اندازتن ما چې مخبل حساب کتاب کړی دی او زدا لیکم زما سره د نن ورځې پورې د 10,000 نه سیوا بوټی ما لګول دي. پاره کې س په دې بای پاس واکین ټریک باندې تاسو نه دغه مخه مخ په دې ګراوند کې مال ګولی او بیا دغه شانتي کوم زمون نوی غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال ګولی په زمرودو کان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زديته نه ګوره. ما خپل زې پر دې زې هر څه زې خو چې عوامي زې چې التا خلک د دې سوري تم کې ناستل شي او سږي د سوري نه منه کینا
دا خبرې کو لګ وړاندې زو او ریدونکو تاسو سره لګ دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته. دلته چې یو طرف ته د سوات سین بهږي بل طرف ته چې د واکینګ ټریک ته، یعنی د تلو لپاره یو لار جوړه شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اسټ په مرسته باندې جوړه شوې ده. تقریبا 2.5 کیلومتره ده او د دې نه هغه اړخ ته چې د سړک ته او د سړک نه خو بیا آبادیانه دي. کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو، بیا کال 2020 کې راغلي وو، د آبادیانو ته ډېر ډېر زیات نقصان رسېدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړه شوه نو یو خدای آبادی نه اوبه چې دینو بچوي. خو دلته کې یو شاړه غونته پاتې شو او دا د سیل ځای دی او دلته اوس ګورما چې بوټي لګې دي دي سبوټي دي سي چې هغه 15 پک فوټه 34 او سچې دنه وسته ازه لګې دي دي او مولوی فضل وهاب چې د هر مازیګر راځي دي بوټه ته او بوره چې سره د خپل مرګرو دسي دا کنه
بالکل. او د دې سره سره بزدا ویم چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپۍ ورکړې دا یو ونی چې دا او دا د چینار بوټي چې د دې قیمت ما 120-110 داسې روپۍ ورکړې. بیا دې له مزدور نیول بیا دې له خاورې راوړل دا بالکل من خپل تور باندې کړلې او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سره مدد او مرسته کړله.
سونه بوټي چې لګېدلې سونه کامیاب دي.
نو شکر الحمدللہ منګ دانم برداشت کول چې زمنګا لکه تاسو په خپل کتل شي چې تاسو ماته په یو بوټي داسې وخت چې دا وچته ولي وچته
او دونکو دا وداو مې چې د محکمې زنګلات تر مخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې شل بوټي کامیابیږي اتیا بوټي یا پنځه یا بوټي چې دا او دا خرابيږي د موسم د وجنه بيزي ګډي وخوري انسانان خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاون شي دا سیده کنه او دلته زه ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو ګډه هغه سره پورې ښکاری ټول بوتیش ندی او ټول خسته احساس به په خولې زکه او روم چې دا کسانې ووري نو دا بوټو لګول ډیر ضروری دی ګدای خصمانه به ضروری ده
دا بوټي لګول خو مې ضروری کار دی خو چې به سړی خصمانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا داسي بوټي نشي پاتې کېده دا وس مونږ ولې هر ورځ مازیګر راځو دا وبکو زکه موسم ګرم شه دی او زبنګ محکمه چې دی اول خو بوټي نه لګي کا ولګي زتا تاسو ته پریکارد سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټي خپل بیا وخه چې دا مونږ لګولیو په 5000 کې 50 چې دی نو دا شنه دی او دا تازه شي دی یا غټ شي دی کنه نو زم دوباره پریکارد باندې ونه خی او شکر الحمدلله تاسو خپل بوټي پر ریکارد باندې خولې شو
راتلونکي وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي نو دیسره سب بدلون دی شي
زبر دا وای مجي مونږ چې څومره ونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو دا دی سیدا لکه په وړو کې د مالګي برابر الله پاک چې مونږ قدرتی تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمنګ لرګي قیمتي لرګي چې هغه در انځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په کټه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي کې سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو ستا په کټه نزي او کال په کال هغه زمنګ آبادیاني نورانه زمنګ بازارونه زمنګ خارونه نورانه
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
پرون وخت د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزی ګل په نوم یو مشاعره وشوه د مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام مخه د ځوانانو د استعدادونو روزنه د غوی ترمنځ داړي کو ټینګښت او پاغه سیمه کې د کلتوري فعالیتونو لپاره خطوب لپاره هڅه وبدلې د مشاعرې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د هغو کسانو لمانځغونډې د هم باید جوړې شي چې د علم او فرهنګ په ګډون په ای په ویلا بیلو برخو کې ولست خدمتونه کړې دي د نجیب الله الخیل رپورت اورو چې د پرونی مشاعرې تل اورول شوی یو شعر په لګي
ز خپل مجبوری مدې حد ته رسولې یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټه کې
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل
ما شاعری د غونزګل تر اغلی او قسم قسم نظمونه آزاد شعرونه مثلا غزلونه طنزیه شعرونه دا مواوري د لور خوان مزنی واخسته دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عام ول سره د کتاب مطالعه او دغه سي ویناوي چې شاعر د ټولنې استاد او ترجمان بلل کیږي مثلا دی غوي ویناوي وروره ول سره سوي ډیر څه نږدې کیږي
د وی ټولنې کلتور ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري د پکتیا یو بل تن شاعر خوګمن زازی ول
دوی را سره په ټولي معنا باندې واده وکړل چې د دین ورسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي پاغي پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي پاغي پسې جوخته به په سمکنای کې مشاعره وي او پاغي پسې به جوخته په زازیاریوب کې مشاعره وي او حتی ما سره دغه واده وکړل چې د دین ورسته به موږ دا ډول غونډې نسو خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي فکری یعنی په هر لحاظ دی ولست لپاره کار کړی وي دا غوی ول مانځنه بم پکې کوو نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین ورسته جاری
د غونزګل په مشاعره کې غنو شاعرانو خپل او زینو هم د نور مطرح و شاعرانو انتخابی شیرونه نظمونه او بیتونه ولستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعره غنونوالو ته وړاندې ک.
بیا د نجونی کوند نشی بیا د همسره نشی پوینو سړکونه د ښار حیران ولاړې ما د چوک پر غزیتلی سړک د زبیتایم کتفشیوی چراغونه د ښار ډیر غریب نیولی وړه بچی ته داسې ووی سمی راوړه خو مګر بند و دکانونه د ښار.
دیادوانی ورده پکتیا که هم لفرهنگی فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده. اول پخوانه د دې ولایت په خارونو کلی او باندو کې په ولسی کچه هم کلتوری او هنری برنامه دود دی چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت ندی پاتې. فرهنگیان وایي که مسئول اداره د کلتور د بډاینې برخه ته پام لیر کی دا بهیر په پکتیا کې په ډیری چټکی پرمختګ کولای شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.